احمد تکل لاند خبرونه اوروي.
ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 13مه د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کنفرانس راوبولي. په دې کنفرانس کې چې په جنیو کې جوړیږي، په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه په پام کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چارو کې د مرستو په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسي ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی دی. ښاغلي صالح ویلي چې دا د دښمنانو تبلیغات دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمال هارس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کاسوو مننه کړې. میرمن هارس تیره شپه د کاسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستو له هڅو سره د کاسوو د مرستو په خاطر مننه وکړه. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، نن د څه باندې 1599 مواردو خبر ورکړ او نیوزیلند ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله یو کس مړ شوی دی. او د نیوزیلند صدر اعظم د دې هېواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. جسندا آردن دا ژمنه وروسته له هغې کوي چې د اوکلاند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې 2 کسان ټپیان شول.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. بزګران وایي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې په بې ساري ډول لوړې شوې دي.
پوری منتا د طالبانو امارات د دې نه دی چې تاسو په خپل ځمکه کې کوکنار وکړی یا مکاري.
په یو بل لپور کې به واوري چې یو ځوان او میرمنې د اوسنی بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولای دی.
د احتیاط مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ وو. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي.
دا چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې ښځه له میړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولی شي، په دې اړه مولا مولوی احسان الحق حنفي سره مرکه کړې ده.
اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده.
زکریا په نوم یو معتاد وایي چې په خوا مې ښه کاروبار درلود، خو اوس مې ماشومان په کاڼو ولي.
ډېر رمضان نه شه پیلا نو زما په دکان کې خلک کار کوي، د خپل دغه در په پروت نه غلطه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې محمود ولی د دې مخالفت کوي چې جاوید په ځمکه کې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ مې لږ جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړي.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوسه کلي ورونه هم سره جلا کوي.
اوس د پروګرام لومړی مطلب ته راځو. په داسې حال کې چې طالب چارواکو تیره اونۍ وویل چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو ځینو بزګرو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کرلو او نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو بیې لوړې شوي او مافیایي ډلې د تریاکو په رانیولو او زیرمه کولو بوختې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې اروپایي ټولنې د طالبانو له نوي حکومت سره د خپلو مالي مرستو د دوام او هغوی د حکومت په رسمیت پېژندلو باندې د غور لپاره د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو له تولید څخه لاس اخیستلو شرط ایښی. ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو هڅې پیل کړې دي. د وال سټریټ ژورنال په تازه لیکنه کې یادونه شوي چې طالبانو همدا اوس په ځینو ولایتونو کې بزګرو ته ویلي چې په خپلو مځکو کې کوکنار ونه کړي، خو د کندهار او هلمند ولایتونو ځینې بزګرو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا هم دوی ته د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي ویلي.
تر اوسه خبر نشته چې چا نه
په هلمند، کندهار او روزګان ولایتونو کې بزګر ازادي راډیو ته وویل چې د نشي موادو ځینې قاچاقونکي همدا اوس له تاریخ زیرمه کوي. له همدې امله په دې ولایتونو کې د یوه کیلو ګرام تاریخو بیه له اویاو څخه 200 امریکایي ډالرو ته لوړه سوې ده. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم ځکه د کوکنارو د بل فصل لپاره چمتو کیږي. د ننګرهار ولایت یو بزګر چې خپل نوم نه یادوي ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د کوکنارو د نه کرلو په اړه څه نه دي اورېدلي.
برابر طالبان
شل ورځې وروسته د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو بل فصل پیل کیږي. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو له مقاماتو سره هم خبرې وکړو، مګر له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. خو تر دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې خبري غونډې ته ویلي وه چې که نړیواله ټولنه خپلو مرستو ته دوام ورکړي، نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي. د غیر قانوني شبکو او منظمو جرمي ډلو د تحلیل او څېړنې مرکز مشره میرمن ګریچن پیټرز د امریکا ملي راډیو ته وویل چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنه د باور وړ نه ده.
د طالبانو نوي حکومت اعلان کړی چې دوی د کوکنارو د کښت او نشي موادو د تولید منع کولو ته لیواله دي، خو نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري. زما په نظر د مرستو په برخه کې اشتباه نه ده کړې، خو زما په نظر باید پر طالبانو باور ونه کړل شي، ځکه چې دوی په نویو مکلونو کې هم دغسې یوه ژمنه کړې وه او بې کبله شوی چې یوازې د یوه کال لپاره د کوکنارو کښت بند کړي. خو دوی دې کار په افغانستان کې ستونزې پیدا کړې. طالبانو ډېر تریاک زیرمه کړل، د تریاکو بیه ډېره لوړه شوه او دوی د تریاکو د خرڅولو له لارې تر مخکیني کال ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
طالبان داسې مهال له نشي موادو سره د مبارزې ژمنه کوي چې د افغانستان پخوانی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې څو ادارو فعالیت کاوه، خو تقریبا له شلو ورځو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دې ادارو برخلیک تر اوسه پورې نه دی روښانه سوی.
په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي په افغانستان کې د تریاکو بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي.
آیا پوهیدل است چې د نشې ګولیو له محتاط سره کومې لومړنۍ مرستې کولی شو؟ په دې اړه به د ډاکټر بریالي میوندوال خبرې واورو.
هغه کس چې ټابلیټ کې خوړلې او هغه یو بد حالت ته وړي، دوه حالت لري: یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکت شی به کولی شي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکت لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ته ورته واچول شي، استفراق ورباندې وکړي، یا مخو لاسو پښو ته بور وشیندل شي چې دی یو څه تابعداره شي. او دغه کسان باید خوب تفریح نه شوسي او نږدې سنټر ته انتقال شي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل شي او د مری بې کاټ نه یې د تنفس لاره بې خلاصه یي. په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته بې انتقالوي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدلو سره سم د نورو برخو ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې پانګونه هم مخ پر کمېدو ده. یو ځوان او میرمنه چې غوښتل یې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي مرکز جوړ کړي، د اوسني بدلون له امله پریکړه کړې چې خپل پلان د نامعلوم وخت لپاره وځنډوي. رضا خورمی او فاطمه نظری چې له دوه کالو راهیسې د دې مرکز په پلان بوختو، اوس یې لومړیتوب د دې مرکز جوړول نه، بلکې لومړیتوب یې دا دی چې له افغانستان څخه ووځي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
متاسفانه ما به فکر زنده ماندن هستیم.
رضا خرمی و فاطمه نظری څه موده مخکې پریکړه کړې وه چې د معتادینو د درملنې یو وړوکی روغتیایي مرکز جوړ کړي. په دې روغتیایي مرکز کې نه یوازې دا چې د معتادینو درملنه به کوي، بلکې د هغوی لپاره به د کار زمینه هم برابروي. دې ځوان میړه او میرمنې له څه مودې راهیسې هڅه کوله چې د یوټیوب یو چینل جوړ کړي او له دې لارې لاسته راغلو پیسو باندې د معتادینو لپاره یو کوچنی روغتیایي مرکز جوړ کړي. خو رضا وایي چې په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله د دې پروګرام هم بدلون موندلی دی.
دوی میاشتې مخکې مې له خپلې میرمنې سره خبرې وکړې. ما ویل که وکولی شو په راتلونکي کال کې یو داسې مرکز جوړ کړو چې په کال کې 15 او حد اکثر 40 معتادین له نشو څخه وژغورو. موږ دا کار په پام کې لرو او پلان مو هم ورته جوړ کړی دی، خو له بده مرغه چې وضعیت بدلون وموند. هغه هدفونه چې موږ درلودل او یا اوس یې لرو، له بده مرغه چې اوس زمینه نه ده ورته برابره.
رضا و فاطمه غوښتل چې پر دې روغتیایي مرکز 100,000 افغانۍ ولګوي او په لومړي ګام کې خپل کار له دوو معتادینو له بستر کېدو څخه پیل او د وخت په تیریدو او امکاناتو په ډیریدو سره د دې مرکز ظرفیت 40 بسترو ته لوړ کړي. فاطمه نظري چې د محصلې له وختونو د معتادینو د درملنې تجربه لري وایي چې معتادین د ټولنې د روغو خلکو مرستو ته ډېر اړتیا لري، خو روغ خلک هغه وخت له معتادینو سره ښه مرسته کولی شي چې د کسب او کار زمینه ورته برابروي.
ما په کابل پوهنتون کې ارواپوهنه لوستی ده. ما د محصلۍ په دوره کې د معتادینو په دوو روغتیایي مرکزونو کې کار کړی دی. هلته د حقیقت راته معلوم شو چې معتادین یو داسې مرکز یا شخص ته اړتیا لري چې له دوی سره مرسته وکړي، خو له بده مرغه اوسني شرایط ښه نه دي. زه او رضا جان هوډ لرو که شرایط ښه شول او یا موږ ونه شوی کولی چې له افغانستان څخه ووزو، دا پروګرام خامخا عملي کوو.
کشور تانستیم که بریم، ما یه برنامه خدا نعتمن پیاده میکنیم.
په دو وروستای کلونو که در افغانستان پلوی و خارونو که در معتادینو در درملن دیر حق روغتیایي مرکزونه شی، بهرانه ی طولانو پا مستقیم و غیر مستقیم را تنویل اول ترل شوی. او دی تر سنگ، حق دولتی روغتیایي مرکزونه چی پا خواه بهرانیانو مالی و تخنیکی مرست ورسره کولی، و سیدم رستو در کمخ لعمل خدمات محدود شوی دی. له معتادینو سره د یوې مرستندوی ټولنې مشر ډاکټر فرید بزګر وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې د افغانانو د بشر دوستانه فعالیتونو او بهرنیو مرستو بندیدل به د معتادینو د درملنې بهیر ټکنه کړي او په افغانستان کې به معتادین نور هم ډیر شي.
د اعتیاد مراکز ټول په بهرنیو مرستو باندې ولاړ و. که بهرنۍ مرستې کمې شي یا بېخي قطع شي، نو واضح ده چې په ټولو فعالیتونو باندې ډېر منفي تاثیر کولی شي. په دې په څنګ کې د اعتیاد ستر عامل اقتصادي ستونزې دي، رواني تجربشات دي چې کله دغه مرستې کمېږي د معتادینو سطحه کېدای شي خورا لوړه شي، چې دا یو بشري ناورین کېدای شي رامنځته کړي.
لږ تر لږه په وروستیو 43 کالو کې تر اتیا ډیرو دولتي روغتیایي مرکزونو د معتادینو درملنه کوله. د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې لپاره لسګونه نور واړه روغتیایي مرکزونه هم جوړ شوي وو چې لګښت یې افغاني سوداګرو او اجتماعي فعالانو ورکوه. خو په وروستیو 2-3 کالو کې دا مرکزونه د ناامنۍ او مالي ستونزو له امله تړل شوي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو په راپور کې مو واورېدل چې در رضا په نوم یو ځوان او میرمنې د اوسني بدلون له امله د معتادینو د درملنې لپاره د روغتیایي مرکز جوړولو پلان د نامعلوم وخت لپاره ځنډولی دی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئ موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ځینې معتادین په کلونو کلونو له خپل کورونو څخه ورک وي او د خپل میرمنو روا غوښتنې نشي ورپر کولای. له همدې عمله ډیری ښځې له خپل معتادو میړونو څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کوي. دا چې په اسلام کې د دغه ډول ښځو د طلاق حکم څه دی او که ښځه له خپل معتاد میړه څخه خلع یا د نکاح ختمېدل وغواړي، نو مرجع یې چیرې ده او په څه ډول به طلاق ځینې اخلي؟ په دې اړه مې له مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د اسلام له نظره په کوم حالت کې خزه لمیړه څخه د خلع یا طلاق غوښتنه کولای شي؟
څو خبرې دلته مونږ او تاسو په شریعت کې لرو. یو، کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، خزه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي، خزه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، خزه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. د اولادونو نفقه نشي ورکولای، همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای. یا لیونی ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شو، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي اسلامي محکمه حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، ځان یې تباه کړی، بل ځان سره خرابوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې یو سړی معتاد دی، د میرمنې نفقه نشي ورکولی، حقوق یې نشي پوره کولی. ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته، اولادونه ځان خلاص کړي.
ځینې ښځې که څه هم د خلع حق لري، خو میړه یې طلاق نه ورکوي، او یا یې خسرګنۍ زورور خلک وي، په دې حالت کې باید ښځې څه وکړي؟
دا یو ظالمانه او جابرانه حرکت ده چې د ښځې په وړاندې باندې کیږي. اسلام په دې باره کې روښانه صریح بحث کوي چې ښځه د الله بنده ده، ښځه یو آزاد مخلوق د الله تبارک و تعالی ده، د هغه له ټولو حقوقونه برخورداره ده، باید هغه خپل حق لاسته راوړي، هغې ته د هغې حق ورکړل شي. نو د دې معنا دا نه ده لکه زمونږ استاسو په ټولنه کې چې ښځه واده شي، که هغه لیونی ته کینولي، که هغه حق پوره کولی شي که نشي پوره کولی، که هغه وهل ورکوي، که هغه ټکول ورکوي، که هغه ورسره ظلم کوي، که هغه حقوق نشي پوره کولای، بس دا ویل د ښځه ده او کورنۍ بیا دا خبره کوي دا زموږ ناموس ته موږ یې نه پرېږدو. دا کوم حیوان نه ده، دا الله بنده ده، اسلام ازادي ورکړې ورته، د هغې انساني کرامت ته، د هغې اسلامي کرامت ته باید کاملا توجه وشي. څوک حق نه لري چې د یو چا په سرنوشت باندې لوبې وکړي. خپله سړی لیونی دی، خو سرګنۍ یې ورته وایي چې ته نشې کولای چې ته خوله واخلې، دا زموږ لپاره عار ده، زموږ لپاره شرم ده. نو دی په هغې ته متوجه نه دی، یوازې د یو حیوان په شکل ورته ګوري چې بس ته موږ را واده کړې نو ته یو حیوان زموږ په کور کې. څوک حق نه لري چې تا بیرته زموږ نه خلاصه کړي. په هر صورت دا په خپله یو ناروا عمل ده، دا په خپله هم د انسان نی اخلاقو خلاف ده، هم د اسلام خلاف ده، او هم د عقلا د یو غیر انساني حرکت ده او ظالمانه پریکړه چې دا خلک کوي.
ځینی وخت یو میړه خپل ښځه په زور یا چل او فریب معتاده کوي، د دغه ډول ښځو خلع اخیستل دا څه حکم لري؟
کله چې خاون معتاد دی، که د ښځې په لزانه سره معتاده کړې ده او که نه ده معتاده کړې، هغه حق لري چې خلع وکړي ورسره. دې سره د دوی د اولادونو ژوند هم بربادېږي او تباه کیږي. نو د ښځې کورنۍ، یعنی د ښځې پلار، د ښځې ورونه، هغوی حق لري چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي او دغه خپله خور د خلع په صورت کې ترې خلاصه کړي. دا شرعا حق لري.
که ښځه له میړه څخه خلع غواړي، په څه ډول خلع ترې اخیستلی شي؟
څو نکتې دي. یو دا ده چې خلع بالمال کیږي. مثال، یو ښځه خاوند ته وایي چې زه به تا ته مال درکم، خو له ما سره خلع وکړه، ځان ترې بل واده وکړه، مال به زه درکم درته. یا یک مهر چې ده چې ښځې اخیستی دی، هغه مهر به بیرته خاوند ته ورکوي. مثال، خاوند ښځې ته یو لک افغانۍ مهر ورکړی دی او دا خلع کوي، بله نکاح فسخه کوي، مجبوره مکلفه ده چې دغه ښځه د خپل مهر چې اخیستی د خاوند نه دا بیرته خاوند ته ورکړي. په دغسې حالاتو کې خلع ورته جایزه ده. مرجع اسلامي محکمه ده. الحمدلله منګه تاسو چې مسلمانان یو، نو هم منګه اساسي قوانين لرو چې منګه د اسلام په اساس باندې یادو. یو هغه اساسي قانون لرو چې منګه د وطن د اساسي قوانینو په لحاظ یو کړی دی. منګه مدني قوانين لرو، جزائي قوانين لرو. د مدني قوانینو لمخې هم او د اسلامي شريعت لمخې هم خزه قانونا حق لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او الته د خپل ټول مشکلات چې لري، کم شواهد چې لري د خاوند په مقابل کې، دا ټول باید په صحیح استناد سره وړاندې کی. محکمه مجبور مکلفه ده چې دوی ته خلع ورکړي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تا
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. او اوس ته خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ څلوریس کلن زکریا په خوا د موټرو مشتری و، او په دکان کې څو شاګردان هم درلودل. خو له دریو کالو راهیسې یې دکان پرېښی او پر کور وزګار ناست دی. دا چې زکریا ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د زکریا په نوم یو معتاد د نشول عمل کاروبار له لاسه ورکړی او اوس یې ماشومان په کڼو ولي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې جاوید او محمود دوه ورونه دي. دوی ته لپاره یو ځمکه ورپاته ده. اوس جاوید غواړي چې په دې ځمکه کې یو څه وکړي، خو محمود یې مخالفت کوي، او په دې برخه کې د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. دا چې محمود ولی له جاوید سره مخالفت کوي، دا جنجال به کوم ځای ته ورسیږي او په پای کې به څه وي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام لالا، ستړی مشی،
څنګه راس په منډه راغلی؟ خیریت خو بهی؟
کور کې راته وویل چې جاوید له ځان سره خشخاش یوړل او ځمکې ته لاړ.
هو خشخاش مې راوړل، ما ویل هو به یې کړم.
څه شی خشخاش کری؟
هو.
نو ته د چا په اجازه دا کار کوي؟
دا ځمکه له پلاره ما او تاته په میراث پاتې ده، زه هم در سره شریک یم. زما کلرم چې سمې زلو غواړي هغه پکې وکړم.
له بله کسه دې ځام نه راګرځوم، بس یوازې تریاک مکاره.
یاره لالا ته م عجیبه خبرې کې، خو دې کې نو څه خبره ده؟
ما له مولوي صاحب څخه اورېدلي دي چې تریاک کرل ناروا دي.
که رښتیا راوای دا نورو خلکو به هم نه کرلی، یوازې زه او ته مسلمانان یو.
نور خلک به ناروا کوي وروره، زه او ته یې وکوو.
ګوره لالا، تا څو وارې په خپله خوښه ځمکه کرلې او ما درته څه نه دي ویلي، نن چې زه تریاک کرم تا هم څه ووایا نو؟
ګوره جاوید جانه، دا ښه کار نه دی. تر څو چې مو ځمکه ګډه وي، باید یو له بل سره د کښت په باره کې مشوره وکړو.
لالا، زه نو نیستۍ اصله غرمه راکینم او ته وایې چې تریاک ارام دي. نور ستا خوښه ده، زه هم دا تریاک کرم. د ارامو خبره بیا تا پکې واچوله، اوس خو شو ته هم راته ملا شوې.
زه دا خبره له ځانه نه کوم، ټول ملایان وایي.
چې دا ټول ملایان یې وایي، نو بیا ولې نه دي اورېدلي؟
راځه چې د جومات مولوي صاحب ته ورشو او په هغه فیصله وکړو.
سمه ده، درځه چې ورشو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام ورحمت الله.
مولوی صاحب اجازه ده؟
راځئ راځئ، دلته د محراب په خوا کې کینئ.
مولوی صاحب، زما ورور ترمنځ مې لږ جنجال دی، تاسو زموږ ترمنځ فیصله وکړئ.
الله دې خیر کړي، تاسو خو هیڅکله په خپلو کې جنجال نه دی کړی.
بس مولوی صاحب، د نیستۍ د زوی مړ شي داسې بد شی ده چې دوه سکنی ورونه هم سره جلا کوي.
ښه، که پټه خبر وي نو د جومات نه به د باندې ولاړ شو، او که ښکاره خبره وي نو دلته یې راته ووایاست.
نه نه، د پټې خبره نه ده مولوی صاحب، ښکاره خبره ده.
ښه نو بیا یې راته ووایاست څه خبره ده.
جاوید مې له ځمکې راوست، هلته په کښ لګیا و.
نو دا خو نر کار کوي، پرېږده چې یو څه وکړي.
مولوی صاحب، کاش یې رواکښت کولی، تریاک یې کرل. تریاک؟
رښتیا جاوید جانه، تا تریاک کرل؟
هو مولوی صاحب، تریاک مې کرل.
ولې ته نه یې خبر چې د اسلام په مبارک دین کې تریاک او نور نشئی مواد کرل، خرڅول او استعمال حرام دي؟
دا خبره ما مرته وکړه، خو نه یې منله مولوی صاحب.
مولوی صاحب، دا خو څو کاله کېږي چې په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي او زموږ کلیوال یې هم کری، نن څنګه دا کښت حرام شو؟
د اسلام مبارک دین دا کښت ډېر پخوا حرام کړی دی. په قرآن مجید او حدیثونو کې ښکاره یادونه شوې ده.
نو زه خو نه استعمالوم، یوازې کرم او خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ برابروم. مولوی صاحب،
ته دې په کلي کې څلور پنځه پوډریان نه ګورې؟ هغه د اجمل کاکا زوی دې هېر شو چې همدې نشي مړ کړ.
رښتیا هم، اجمل کاکا ته یې واړه واړه ماشومان ور پاتې شول.
تاسې زموږ د کلي دا څو پوډریانو ته مه ګورئ، دا تریاکو ټول د کفارو ملکونو ته ځي.
په تریاکو او پوډرو ډېر مسلمانان اخته دي. یوازې په افغانستان کې تر 3 میلیونو زیات ځوانان په دې بلا اخته دي. د قیامت په ورځ به د دوی لاس وي او ستا ګریوان. په اسلام کې مسلمان ورور ته ضرر رسول حرام کار دی. که ته تریاک وکړې او بل مسلمان په تریاکو اخته شي، ګناه ستا په غاړه ده.
ولا دې خبرې ته خو مې پام نه و. مولوی صاحب، بل شی به وکړو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ده مستخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی